او اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وبجلی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښته ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د برتانیي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغیزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډه وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اوربند شوی و. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږکي د من اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباری کړی و. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبروري درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبروونی ته مونن هر کله کوم له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخکي څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسی دي په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځنی مزدوري کوي وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او لدې کابل اقتصادي کړاوونه ورځ تر بلې زیاتې شي دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي وضعیت به څنګه شي د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي په دې لخپلو درنو میلبانو سره خبرې کوو زموږ د خپرونې میلبانه دي د پوهنتون دوه استادان پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش دوه استادانو ترکلای وایم لومړی دودیال صاحب له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه مخه تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکی همکارانو او درنو استاد جناب تلاش صاحب ته سلامونه او احترامات تقدیموم رښتیا هم دا مسأله یو ډیر درنه مسأله شوله ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر دروند تمامېږي په عجله راځي او د بلې خوا نه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته ده دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلوم ده نور فشار زیاتوي البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو یو مفهوم موږ لرو چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوس زیاتوالی څومره ده په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده حال دا چې په اروپایي هیوادونو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده هغه ښه حالت کې نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوس زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی نو دا خو بیا د اقتصاد د حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي او چې ګورو یې بد حالت سره مخامخ دي که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ورسول حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی او دا عمدتاً غذایي مواد دي نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دی هغه طبي کومکونه دي هغه کافی نه دي یو هم کافی نه دي نو دا یو ډېر بد حالت ته فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي مهاجرتونه ډېرو هېوادونو کې شوي دي په تاریخ په ترڅ کې همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره مونږ نه مخامخ کېږو متاسفانه
ډېره مننه استاد استاد تلاش ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لره تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تاسو تخنیکی همکار ته دروند او معزز استاد او میلمته ټول غډونوالو د وخت په خیر وي فکر کوم چې د کډوالو راستنی دو سره خدماتي دستګاه امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوی چې خدماتي دستګاوی دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوه دلیلو اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فاند نشته نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامه روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ور سره بیکار سی وی دي په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامی د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي په دې دلیل چې لایو خوا د مالی سرچینې وچی شي لبل خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او دیغو ستونزو ته رسیدګي وسی او لبل خوانه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره گاونډي هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي گاونډیتوب په نظر او وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیریدو سره که چیرته نړیوال ورته متوجه نشي او ګاونډي هیوادونه په سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نشي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید شي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راشي او مصروف به شي بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډیر محدود او کم وي په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو لپاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم پکې رامنځته کېدای شي.
بله استاد تاسو د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دغه ډیرو مهاجر د راتګ له کبله هغه ته اشاره وکړه په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر تاسو وسوینه څومره دی ځکه چې اسې هم کار نو کم وو ډیر خلک وزګار وو چې ډیر شمیر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید
لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو، اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پې پټولی. د دومره حجم په راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خپله خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامي خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدي اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانې رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته که اجازه وي اشاره به وکم.
مهرباني.
لومړی، د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه، هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل، له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، حرفوي تعلیمات، دا ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي، د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د ماره د رامې روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل، نو څرنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو شي رامنځته شول تر فرا پورې، نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. زه تقریبا یو وارې خپله کلله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي، له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي، د ویزو د پاره یې، بېرته را چک د راتګ د پاره یې، د تللو د پاره یې، د اسانتیاو د پاره یې، د رهنمایي د پاره یې، یعنی د موږ خپله اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته، یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی او بل یې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو، د ایران هغه اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه، یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب ډیر مننه استاد کوربدان پوهن صاحب دودیال د دوغه افغانانو چې خصوصا له ایران راخلی دي یو لوی برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې ل خپل کورنۍ سره کومک کوو الته پیسې ګټلې د کار لپاره تللی یو څه ډوډۍ موډۍ برابرول د خپل کورنۍ لپاره نو نه یوازې دا چې دوی د الته کار واخیستل شو بلکې په کورنۍ باندې هم یو فشار ده یعنی منظور می ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه استل کیږي بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلی دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري که څنګه
بالکل دا ښه ده دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هیوادونه کې در استرالیا تر امریکا دوی ټول په افغانستان کې خپل کورنۍ سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه راځي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې احمد محمود ته لاړلې خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې راځي او دا د شوړوکر تعداد نه ده دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترس کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالی نه دي آزاد حوالی نه دي یو اشیر اته میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ویلیګلی نو دا ډیر غټه ده دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې د مهاجر ولیږلې چې د هغې جملې نه د ایران او د خلیج هیوادونه دا ټولې تاثیر درلود اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکې یا کم یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکل ده ډېر یو بده دی یو د فقر ډېر بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه وه د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې ورسره وکړله خو نور دا ذخایر ختم شول نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست وزم هېوادوارم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کې
سلامت اوسې کورودن قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري بازو داده چې د گاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیشل شوی دی لدې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی څومره د کار فرصتونه لا محدود شوی لا کم شوی دی که خپل تجربه لري په دې برخه کې یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوی دی خصوصا په دې وروستیو وختو کې نو خپل قصه را سره شریک کړي ور به شاوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان راو پیژنې
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هیلم چې ټول به روغ او فخ او سلام وسنه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم کامران مداخلې ما د نیمرهار ولایت څخه مثاله منو اړیکه نیولې ده ډیر خسته او په وخت سره مناسب موضوع ټاکلې ده کنه چې د خلکو بیروزګارۍ په کم حالت کې ده دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې نو اوس په سلو کې اتنه په سره کسان چې دي بیروزګار ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی کراشم دغه تجربه به زه هم خپل سره شریکه کړم چې سوال لس کاله مې تعلیم وکړ د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ داسې وی چې د ډېری کسان په میل هغه خبره چې او تر نه پاکه برابر ولا خو داسې چې د ختنه را دي په نو زمونږ کار د صفر سره ضرب شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی، ځینې د هېواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته ده. نو همدل لاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به و هغه هم افغانستان ته راانتقال شوي دي، او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی. نو همدل لاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. که یو پوښتنه درنه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بالکل ان صاحب، زه وایم چې دغه خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی که نه، یعنې تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت له نه وتلی دغه کاروبار یا کسب. خو متاسفانه به ووایم چې دغه غټ اخنن رادی پالو صفر سره ضرب شوی، که داسې به ووایي چې نور کلي به په موږ باندې وار نه و. داسې وایي چې څلور پنځه کسان یو چې موږ خوشې ګرځو، دا دویمه میاشت برابرېږي چې موږ خوشې ګرځو او کار نشته، بېخي صفر دی.
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په خیاط باندې جوړې کړي.
نو هغوی دلته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري، نو کالی او جامې به له کومه کړه.
بله صاحب، ډېره مننه کوربدان چې زنګ مو ووهو او نظر مو څرګند کړو. نور اوریدونکو ته هم سترګې په لارې یو، که د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو په دې منځ کې استاد تلاش ته. استاد، سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډېر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبوره دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونې که ځنګلونه یي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم سي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې سي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل سي. په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډیر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیرې سختې زیانمنې کړلې، او دغه د حاقینو حاصلات هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي، بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلیدلو په حالت کې دي. در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي، یعنی که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول شوي دي. یعنی د سوازي درته ویلې سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لري، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شختو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بلخوا زه فکر کوم چې د دغو هېواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل سي او که ورته کتل کیږي.
استاد، لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف دی چلډرن یا دا بدر یاد کوچی لسکونو زرو شون کو ته مشور کو کلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نه تیرو، په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي او پښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نه سو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده یې ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرار دای سي. نو هیلمن دي مداده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یا باثباته او مترقی افغانستان.
که
د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخ ته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه. استاد یو اوریدونکی دی، وګورو چې څوی مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر تا محترم، یو سلام تاسو میلمه ته وایم شبر صاحب ان شاء الله.
بس تر نور ساتي شبر مره ته وایز ساروان یم. مهرباني. یو وری وایز، دو وری وایز. مهرباني، خیر دې تو کې مکولې
شبر صاحب. د کلونو کلونو راځي د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ټول د وخت اورم خو خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زې فرق نسم کوی، ډیر سره ورته اوازونه مجال دي. خوشاله
صحیح تاسو ولا بد کور ودان کور ودان مننه. دا
سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما داسې کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب چاغه د دولسم سیم په تخپاریږي، یعنی بیکار مثال یا پکوړی خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبري یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډیر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دې په پام فکر وکړي. چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوې د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. وزه پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې شب. اسمت سروان صاحب محترم،
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي؟ ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
اسما سروان صاحب محترم مخ کی کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستاسو د تایید وړ دي چې د مخ حکومت کې کېدلې وس نه کیږي فقط یو د دبليو پی مو چې ساو دلته په هلمند کې داسې به وځي کورنۍ په داخلو لسی کراوي چې محترم اسما سروان صاحب چې اب مایوبین و یا اب معلولین و مثال یا به کندی و ایتمانو به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازه کسان د تاخم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي
ډېره مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی هم شته وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ ازادي راډیو
السلام علیکم سروان صاحب
زابلی صاحب مهرباني
همدارنګ ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب د شمیر تاسو شهیدان دي یو ټول افغانان شهیدان دي متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تک سره بیکاری او سره سدری ده دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا د دې وړيږي نوبت بختانه ویل چې دا تصدی دی ماجرین سره د ګران لیکي سره چې افغانان د ځنه او د یو خوځیدي نیولته هغه ام افغانان ټول را دي مرسیږي نو متاسفانه فکر کوم د خیر به د کاری کې نه یعنی ځکه نن دې ته وسیږم ټول ځوانان رالو په دې لاس کې و چې ولور دیونی مختدات هم واسي وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت شکر پارو ده زردالو ده لدی اصلات رسل سره کار ومندو خو هغه تقریبا ول سنه ته په خلاصېدو دي خو موږ د کار په لټه کې نو کار مونږ نه مندلې نو په ټوله کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفاً کته دې ډوري خوري ایوا د خپل خوار بیچاره غریب ولست ورکا هغه یعنی مرسته مکه خو د کار مسؤلیت ادا کړ د کار په لټه کې نه متاسفانه وخت واخ را بکنه
مننه اماتو سه ډیره مننه سره لدی چې ژحمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښي بي ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال سه دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنی شي پټولای واقعا هم دغه سي حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره زینګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځای نوې تجربه راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوې بزنسونه نوې کاروبارونه ورسره شروع شي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري یو څه ناڅه پیسې خو لري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه کوم نظر سرکنه کې شته خبره څنګه ده
ډیره ښه خبره مو نفوس په خپل د کار نیرو ده مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زموږ څه کالونه په ایران کې او په پاکستان کې تېر کړي هلته بعضې حرفې زده کړې دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي یا د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش دوسته دا ټول اما دا کې زیاتره به دا چې کار مهارتونه زری او د ایران نوم راغلی پاکستان نوم راغلی دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته دي په خانه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصادي خدای چې موږ ترې استفاده نشو کولای زمونږ د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نشو ایجادولی نو دا یو زمونږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادونو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړ وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی اما دا یو پلان ته ضرورت لري یوې ارادې ته ضرورت لري یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري دغه کار نه ده شوی دلته اوس دا موږ بېشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري پلان ولري برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي دا مشکل حل کېږي یو څو مثالونه موږ مخه کې لرو دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه مګر په پنځو کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې ویتنام جنګ سخت ځپلی و اما په څلور پنځو کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفع هېواد ده
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو تر ټولو زیات آباد
شو جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده واشه مخدي اروپایي وادو مثال ورکړي نه په هغه آسیا کې دا څنګه شریر هند هم بد نه وو د نهرو پنځه کلنو پلانونو چې تر اوسه پورې یادېږي د هند پنځه کلن پلانونه د هند اقتصاد دومره ښه کړ چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه بیوړلې بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه بلکې د ډیموکراسي بهترینه نمونه شوله په آسیا کې هم دا مثالونه شته بالکل نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم دا مثالونه شته او متاسفانه موږ کله دا کار وکړو او د دغه ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کوي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي حتی کښتونه حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي نو په بامو باندې شولې کېږي اما موږ ځمکې لرو سیندونه لرو او د کار میلو لرو خو څه وکړو معادن لرو اما دغه مو حال ده
بله
مشکل
د دې معادن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفادې کې افغانستان جدي خندونه لري لوي خو به شاید متخصصان لري لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منځوي ده شاید ډیر خلک ډیر پنګوال ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکي استاد تلاش ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپل منابع او سم استفاده وکړو
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابع او د استخراج لپاره سیاسي لوب مهمه ده سیمیز او نړیوال چې کله تاسو غټي ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بیډینګ ته ورکوي د طلبي ته ورکوي زورګونو د کسانو د پاره د کار زمينه برابروي دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي، تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړې چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوی، حدودن 500 وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا 15% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادو ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلم او دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودروه، دا 390 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس چټکتیا سره د
پراختیا
په حالت کې.
استاد دهنن موږ له ننګرهار راپور درو، یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې وړي ډیر په کار کې شم، وای اکثره فابریکې دې بندیدو پال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شین نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولای شو. اما زموږ اساسي مسایل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولای شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړي او بخښي وخت په کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمتو پروډوسر ته فوټبال
سلام تاسو ډیر مننه شکرم مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، زمکه هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان سي محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزورانه پیدا کیږي باور به کې ډیر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې، درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد نور کار نشته زموږ راشي. اوس فعل حل سروان سي کار فریمانه دی
له شمرغه، دا ډیره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د اصل اخیستو وخت کسنګه؟
بالکل اوس لکه کار بدی زیات سروان صاحب چې اوس د خټکی پخسوی دي، او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکي، نو فصلونه ریبي، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړي دي چې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. په خپل نن تو سروان صاحب دومره کړځلې ما ته مزور په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو صاحب، هغه د دې چې زموږ ځینی خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي یا بل هیوات هلته هر کار کوي، خو خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب دا ډېره ښه خبره وکړه. بالکل خپل هیواد خدای کار نه کوي، بلی باندې دوی شرمېږي. نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، او په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ویلم راځه ما سره، ما د دوه کسان په کارو داسې یو کور جوړوه هغې دپاره، ولا دا قرض نه کوم، ماسې انډیوالان چېدي کې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موشته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ کنې بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته. اوس نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسې خبرې مې قطع کړې. ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارډ پانګونه روانه ده. 40% کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنونه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر $70 میلیونو د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي، او موږ به ورو ورو په خپلو پښو درېږو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې، دا ډېر غټ توپیر ده او ډېر غټه هڅه غواړي او ډېر غټ حوصله غواړي او ډېر غټ پلان غواړي او زیات وخت ته ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړۍ ورځ تر بلې، کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لزک امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته په مخ روان دی.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن 100 کاله یو کار کړی او د امارت مزل 4.5 کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په 4.5 کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدیق اقتصاد، د دریم هیواد.
بله، د اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب. ډیره مننه. یو اوریدونکی بل هم شته او بیا نور وخت هم نه لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ، ازادي راډیو.
سلام علیکم. شاید تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه. خیر وسې. زه خپله د پرا ولایت اوسیدونکی یم، نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله، وبخښئ، بختر دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشئ. فراه یو لوغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډېر ماجر دی. نیمروز دی، هرات لاري راځي، فراه ته به هم خامخا ډېر راځي. د دې ماجر له راتک سره د خلکو په کاروبار څه اغیز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که کارگران روزمزد
بله دا راپور لا چمتو نده پا توشی بو که با چمتو سی للند خبرتی او روستا با چمتو بی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو خبرونه لکه څنګه چې مو اوریدل د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو له طریقه هم اوریدای شئ او زموږ د وی پانی پته هم په یاد لري ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. په دې وی پانی کې نه یوازې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ بلکې په ثبت شوی بڼه هم موندلی شئ. د هر ورځې خبرونه چې تاسو غواړئ کولی شئ هلته پیدا کړئ، بیا بیا یې واورئ، بل وخت یې واورئ او یا هم د ازادي راډیو د اکثرو راپورونو او خبرونو متن ولولئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد لرئ.
Yeah. در رانیش دی که وی وی بیا کل رازی سرو گولو کن چی
د درسي ساعت تراتلونکي اونۍ محل ویش راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو